السلام علیکم د ورځې لس بجې شوې زه امید ظهیر مالیم تاسو ازادي رادیو اوري د دې ساتلن خبرونه له تیرې ورځې راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته پراخ مالی او ځاني زیانونه اړولې دي که څه هم پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي له تیرې ورځې راهیسې د ځاني زیان راپور نه دی ورکړل شوی خو عیني شاهدانو له بیلابیلو سیمو د مرګ ژوبلې خبره کړې میدان وردګ ننګرهار لوګر غزنی پروان او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې له پرون راهیسې سیلابونو ځپلي تفصیل به وروسته واورئ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د طالب مشرانو د سفرونو په معافیت د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د احتمالي پریکړې په اړه غبرګون ښودلی د دې وزارت لخوا تېره شپه ناوخته خپره شوې خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه شوې چې بندیزونه باید د فشار د وسیلې په توګه ونه کاروي خبر پاڼه زیاتوي د دوهې په تړون کې منل شوې چې له طالب مشرانو به هر ډول بندیزونه لرې کیږي او دا تړون باید د طالبانو له قوله بشپړ عملي شي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوي که د دوی د مشرانو په سفرونو بندیز بیا تمدید شي د سیاسي ډیالوګ او تعامل پر ځای به واټن رامنځته کړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د دوشنبه په ورځ د دیارلس طالب مشرانو د سفرونو د معافیت په اړه خپله وروستۍ پریکړه وکړي ترکیه وایي له هغو افغانانو سره به نقدي مرسته وکړي چې بیرته له ترکیه افغانستان ته ستنېږي د ترکیې سرې میاشتې پرون وویل له هر افغان سره چې د اقتصادي ستونزو لپاره ترکیې ته تللی او اوس بیرته خپل هیواد ته ستنېږي نقدي مرسته کوي خو د ترکیې سرې میاشتې د دې مرستو اندازه نه ده اعلان کړي ترکیې په وروستیو کې یو شمېر افغانان بیرته افغانستان ته لیږلي دي او د شاوخوا 350 افغانانو په ارتباط یې ویلي دي چې ډېر ژر به افغانستان ته واستول شي د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له اوکراین څخه د غلې دانې د صادراتو په برخه کې موافقه ترلاسه کړې ده انتونیو ګوتریش د شنبه په ورځ په استانبول کې خبري کانفرنس ته وویل دی وایي همدا پرون زه د اودیسا په بندر کې وم په یوې بیړۍ کې مې د غنمو بارول ولیدل ډیر اغیز را باندې وکړ چې لیدمې ټوله کښتۍ په غنمو ډکیږي دا په نړۍ کې د ډیرو کسانو لپاره یوه هیله به د ګوتریش په وینا د اوکراین روسیه او ترکیې پلاوي همداراز د ملګرو ملتونو څارونکي د تور سمندرګي لارې په بیړیو کې د اوکراینی غاله دانو د لیږد څارنه کوي او د ایران د اصلاح غوښتونکو مخکښ ائتلاف د پیژندل شوي سیاستوال مصطفی تاجزاده د خوشي کېدو غوښتنه وکړه تاجزاده تیره میاشت د ایران د ملي امنیت د کمزوري کولو د هڅې په تور ونیول شو د ایران د اصلاح غوښتونکو د ائتلاف مشر بهزاد نبوي په یو پرانیست لیک کې د ایران قضایه قوې ته لیکلي دي چې د تاجزاده دوسیه د یو بېپرید څارنوال له لوري په یوه علني محاکمه کې وڅېړل شي 15 کلن مصطفی تاجزاده پروت سږ کال د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځان کاندیدا و د پخوا د کورنیو چارو وزارت مرستیال و او د ایران د مشر آیت الله علي خامنئي له سختو منتقدانو څخه دی تاسو ازادي راډیو اوریدئ د خبرونه ډیره برخه د موسیقي ځنګړي پروګرام ته جلا شوې خو له هغه وړاندې څو راپورونه له تیرې ورځې راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته پراخ مالی او ځاني زیانونه اړولې دي په افغانستان کې د ورښتونو او سیلونو لړۍ د شمال لور ته هم غځېدلې ده او اټکل شوی چې نن یکشنبه او سبا دوشنبه په یو شمېر شمالي مرکزي ختیځو او جنوبي ولایتونو کې سخت ورښت وشي او سیلابونه راشي همکار مې خاطر پردیس نن سهار راهیسې په افغانستان کې د سیلابونو دراوتو او د هوا پیژندنې ادارې لخوا ورستیو د اعلامیو تا کتنه کړې او سره په سټوډیو کې دي تازه څه دي پردیس
ډیر زیاته مننه زهیر مل صاحب بلل څنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 14 ولایتونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او له ټولو پانګوالو خیریه موسسو د همکاري غوښتنه کړې ده دغې ادارې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې نورستان کونړ ننګرهار خوست پکتیکا پکتیا لوګر میدان وردګ پروان غزنی زابل لغمان کاپیسا او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې بیړنۍ حالت پکې اعلان شوی دی دغه بیړنۍ حالت په داسې حال کې اعلانېږي چې تېره ورځ د لوګر ولایت خوشي ولسوالۍ ټوله د سیلابونو لاندې شوه په دبي پیښو کې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې په دغه ولسوالۍ کې ګڼ مالی او ځاني تلفات هم اوختي خو کرش میرې نه د پړاګه شوی له بل خو به دی یوازې د لوګر نه دی چې په داسې حالت کې د افغانستان په ختیځ ننګرهار لغمان کونړ او همدارس له کابل تر ننګرهار غزیدل لار کې سیلابونو ځاني او مالی تلفات اړولې دي ان تر دې چې د کابل ننګرهار لار د ترافیک پر مخ تړل شوی خو ورستی او راپورونه لمه خدا غلار بیرته پرانستل شوې ده په ورته محل به د ورختونو او سیلابونو لړۍ لکه مخکې چې تاسو ورته هم اشاره وکړه د شمال لوري ته هم غځېدلې ده او ټاکل شوې چې نن او سبا دوشنبه د افغانستان په یو شمېر شمالي مرکزی ختیځ او جنوبي ولایتونو کې سخت ورختونه وشي او سیلابونه هم راشي د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سخت ورختونو او همدارس د سیلابونو د بهیدو اټکل کړی
و. د مرګ روبلې پاړه باندې طالب چارواکو څه نه دي ویلي سره لدې چې په ټولنیزو رسنیو کې ډیر تصاویر هم خپاره شوي دي یا تصویرونه خپاره شوي دي د مرګ روبلې د خلکو.
مونږ هڅه وکړه د هواشناسۍ د طالبان د حکومت د هواشناسۍ لیدارې سره په اړیکه کې شو، همدارس د طبي پیښو وزارت سره هم په تماس کې وو. دوی کرشمیر نه وړاندې کوي، خو وایي چې اوس حالت استراري دی، منتظر شي چې مونږ خپلې څېړنې سره ورسو.
ډېر مننه. په افغانستان کې مو د وروستي ورښتونو او سیلابونو پاړه باندې وروستي جزئیات اوریدل. اغه اړمې بیانن سار په خوته رسیدو په چارو کې د طالبانو د وزارت لموین شرف الدین مسلم څخه زیانمن شوی او د مرستو رسول او ترخوای د خلکو د اندېښنو په اړه وپوښتل.
تر اوسه پورې مالی تلفات خو بیخي زیات اړولی دي. ننګرهار په دڅو ولسوالۍ کې، بټکوټو ډېره او په دې ولسوالۍ کې همداسې، الینګار د لغمان ده او لوګر کې د خوشي ولسوالۍ مکمله ورانه شوې ده. دغه سي د وردګو، سید آباد او شیخ آباد دا ځایونه، او داسې دي چې همداسې د پنشیر د تیر ورځ ده د ځاني تلفات په اړه باندې تر اوسه معلومات نه ترلاسه کړي. سهار ډېر وخت دی، ممکن یو ساعت وروسته کره معلومات ترلاسه کړو. او مالی زیان خو داسې معنا وشته چې هغه تزارتي ځمکې دي، کلی دي، کلارې دي، هر څه خراب شوي دي.
بیا بیا لا بیلو ټولنیزو رسنیو کې تصویرونه خبريږي د سیلاب څخه د وختو تلفاتو په اړه باندې، که څه هم تاسو ویلي چې وروسته به جزئیات هغه شي، خو ډیر زینو کې دغه ډول تصویرونه هم خبر شي. به هر حال په لنډ راتلونکو نور ورځو کې هم د نن په ګډون باندې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې هم د سیلابونو او د وروختونو اټکل شوی دی. اندېښنه شته دی؟
هو، داسې دی چې کوم ځای کې خلک گزاره کوي واقعا چې هغه ځای کې اوس گزاره نشي کوي. لکه ما چې د اوس مخ خبره وکړه چې ډیر ځای خو زموږ خلک په شپه کې په یو بجو نیم بجو نقل کړل، کله ډیری ولسوالۍ لکه بلکوټ ولسوالۍ، همداسې د الینګار ولسوالۍ، د اغمان همداسې، خوشي ولسوالۍ، د څو ځای کې په شپه کې په یو بجو یو نیمه تر دوو او کم دوو پورې خلک نقل سول بل ځای. نو دغه اندېښنه شته چې خلک د دوو خپل ځایو څخه نور ځای ته نقل سول، هلته سرپناه غواړي، او همداسې اټکل د سبا لپاره د هوا شناسۍ یا هوا پیژندنې د لارې نور اټکل شوی دی. نو مشکلات واقعا شته.
تر ټولو لوی ستونزه همدغه ده چې وزارت کولای شي دغه یو لوی ناورین ته چې نږدې ټول افغانستان یې نیولی ورسیږي، خلکو ته مرستې ورسوي، د خلکو لاسنیوی وکړي.
داشتی چې دا داش ناورین ته واقعا چې موږ خپل هغه اولیه کومک کوشش کوو چې ورسو، او په شپه کې چې کوي او ورسیږي داسې پیښېږي، دوی ته مخکې تر مخکې خبر ورکو او په هوایي د خلکو وکړو، خطر ځای څخه بچ کړو، انتقال یې کړو. همداسې که وتوانېدلو تر لږ ضرورت یې هغه باندې څخه کار ورته واخلو، مګر خوراکي مواد ورسوو، سرپناه ورسوو. خو داسې چې زه ووایم چې دوی ته کوم چې موږ کوو دا دوی ته کفایت کوي، دوی پوره خدمت وسي. دا واقعا موږ تر اوسه لوړ دی، دا ناورین ډېر غټ دی او په ټولو ساحو کې دی. یو بل متصل څو ورځې څو میاشتې ونیولې، نو واقعا چې دا زموږ تر اوسه لوړ دی.
معلومات څخه چې په افغانستان کې څه کال د سیلابونو دراوتو دا لوی ناورین کې ورته ووایو، هغه څه دلایل کېدای شي چې د بل هر وخت په پرتله څه کال ډیر سیلابونه راوتي دي؟
داسې دی، دا که وګورو بېخي بعضې ځای کې په پېړۍ کې نه دي راغلي، بعضې ځای کې د 50 کاله د 100 کاله څخه نه دي راغلي. دا په ډېرو ملکو کې را شروع شوی دی چې د وچکالۍ د وچکالۍ وروسته چې دا څو ملکو کې راغلی دی، اوس اوس افغانستان هم دی. نو دې کې څه نه شي ویلی چې یو علامه چې دا ده چې دغه ده پیغمبر سره حدیث دی چې د آخرت د علامو څخه یو علامه دغه ده. نو ممکن دغسې د رازي ارقم د ارقام ته چې ګورو او دغه اقلیم د جغرافي د ځمکې دغه چې ګورو دغسې یو علامه ده. الله تعالی دې رحم وکړي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت معین شرف الدین مسلم و چې له تېرې شپې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د راوتو سیلابونو او خلکو ته د وختو زیانونو سربیره دوی ته د مرستو د رسودو په بهیر غږیده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامیز الکبروف وایي دا سازمان به د افغانستان د کلو پراختیا پروګرام پلی کړي څو په دې هیواد کې د ناوړه بشري وضعیت مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت خراب شوی، اقتصادي ناورین زیات دی، او نوي په سلو کې افغانان د بېوزلۍ د ټاکلې کرښې تر کچې لاندې ژوند کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي په بشري برخه کې به د ملګرو ملتونو ماموریت تر ډیره د کلیو پراختیا او بزګرانو ته د کارونو د موندلو برخو ته ځانګړی شي. په دې اړه رامز الکبروف وویل:
افغانستان از ا پور کانتری، افغانستان یو بے وسله هواد دی د پراختیا کچه په دې کلیوال هواد کې ټیټه ده هغه څه چې موږ باید پاملرنه ورته وکړو هغه د دې چې د کلیو د پراختیا په برخه کې پروګرامونه زیات کړو او خلکو ته کار پیدا کړو افغان بسکرانو ته د کار موندل له بازار سره د هغه یو ځای کېدل او لاندې د پورته پخوا د اقتصادي پراختیا هڅونه مهمه ده د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې بشري وضعیت خراب شوی دی اقتصادي بحران زیات دی او ونیوی په سلو کې افغانان د بیوزلۍ د ټاکلې کرښې تر کچې لاندې ژوند کوي د ملګرو ملتونو په وینا د افغانانو ورسنۍ عاید په اوسط حساب یو ډالر او 90 سنت تر رسیږي رامز الاکبروف د افغانستان اقتصادي وضعیت ته د اندېښنې په تړاو وویل د افغانانو د راتلونکو نسلونو برخلیک هم له خطر سره مخامخ دی او داسې نشي کېدلې چې د ټولو نسلونو لاسونه له پرمختګ لاندې کړو د الاکبروف په وینا افغان ځوانان د فرصت نه لري چې صبر وکړي چې سیاسي اختلافات حل شي دوی کار غواړي شوانځي غواړي او سم ژوند غواړي الاکبروف زیاتوي چې اقلیمي بدلونونه د افغانانو ستونزې په زیاتې کړې دي او شاید راتلونکي نسل ژوند نور هم په سي تاریخ کړي ورسره تر دې چې طالبانو تیر کال د اگست په میاشت کې کابل ونیو نړیوال مرستې له افغانستان سره بند شوې بشري بحران په دغه هیواد کې زیات شو په سلګونو زرو خلکو خپل کارونه له لاسه ورکړل او وچکالي د خلکو ستونزې نورې په سپیچلې کړې او زیاتې کړې دي
او په اوکراین کې چارواکي وایي روسي عسکرو د میکولاف سیمه کې یعنی د دې هواد له 2 ملي اټومي بټۍ په 10 کیلومتر کې په دزو یو شمیر کسان وژلي دي په دې دزو او بریدون کې خلکو ته د درنو مالی زیانونو د وختو خبر هم ورکړل شوې ده خو د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي د اوکراین له 2 نړیوال اټومي مرکز سره نږدې د روسي او د روسي ځواکونو دزو ته اندېښنه ښودلې ده
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا ات
سلور وشت اشاریا ات
او یو دیش اشاریا شپارو میترو او ریدالی سنگ
د میکولایف والی ویتالیکیم د شنبه پر خبر ورکړ چې د روسي ځواکونو د ډزو پر مهال د ویزن سنسک په شارګوټي کې یو 15 پوړه ودانۍ او یو شمېر کورونو ته سخت زیان اوښتې دي د په وینا بالکونونه چپ شوی او کړکې مات شوی دي د ویتالیکیم په باور په دې پیښه کې د څلورو ماشومانو په ګډون دولس ملکان ټپيان شوی دي ویزن سنسک شارګوټي د پیډفدن نوکراینسک لا اټومي مرکز څخه نشته 10 کیلومتر لري پروت دی دا د اوکراین دوهم ستر اټومي مرکز دی تر اوسه دی اټومي مرکز ته د اوشتو زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوی د اوکراین د سلورو وړو اټومي مرکزونو دولتي ادارې پر ویزن سنسک شارګوټي د روسي ځواکونو دزو ته د اټومي ترهګرۍ نوم ورکړی دی د ادارې په یو بیان کې ویل دي چې شاید پفتن نوکراینسک پر لور توغندای وشتل شوی وي چې د مارچ په لومړیو کې هم روسانو د دې ځای د بیان ولول لپاره هڅه کړې وي د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي د اوکراین له دوهم اټومي مرکز سره نشتې د روسي ځواکونو د زوته اندیشنه ښکاره کړه او ویل
یو روسي شانتاج رادیاتي
د اټومي وړانګو د خبرېدو په برخه کې د روسي له لوري د خوشګوتنیول ادامه پیدا کړي شای روان وړي د اروپایي هیوادو لپاره په تاریخ کې په تر ټولو دردونکې او لوی رډک وخت بدل شي ځکه چې په نړۍ کې داسې څلور شوت نشته چې کله یو ترګر دولت د اټومي پټوي پر ضد څه کوي له هغه سره باید څه وشي د اوکراین حکومت له ملګرو ملتو او غنو نړیوالو بنسټونو غوښتي دي چې روسي ځواکونه مجبور کړي چې د اوکراین لستر اټومي مرکز زاپروژیا څخه خپل ځواکونه وباسي په روسي ورځو کې نړیوال ټولنې د زاپروژیا د اټومي مرکز په اړه شوره اندېښنه ښکاره کړې ده اوکراین او روسي د یو بل ځواکونه تورن کړي دي چې د زاپروژیا له اټومي مرکز سره پر یو بل ډزې کړي دي خود پدفتن نوکراینسک له اټومي مرکز سره د ډزو په تړاو تر اوسه ماسکاو څه نه دی ویلي
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
لتا سی ټولو مننه چې تر دمګړې پورې را سره وي او د ازادي رادیو خبرونه مو واوري دي د رواني خبرونه ډېره برخه د موسیقي زنګړي پروګرام تجلا شوی تاسو ته خوره زو ښه خبرونه